افغانی غونډې ته زمینه برابره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور څومره چې افغانان له یو بل سره ویني همدومره فاصلې کمیږي او له زړونو نفرتونه وځي. د هشت صبح رسپانې په سرمقاله کې یادونه سوي روښانه دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو خپل تصمیم نیولی چې د مسکو په غونډه کې به په لوړه کچه ګډون نه کوي او یا که کرملین د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي غونډې ته نه دي وربللي. د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې دغه پوښتنې ته باید ځواب وویل سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د مسکو غونډه نمایشي ده او د روسیې له لوري د دې لپاره جوړه سوې چې مسکو وښیي چې د افغانستان په روان سیاسي بهیر کې رول لري. ویسا ورځپاڼې د مسکو په غونډه کې د حامد کرزي څرګندونې راخیستې چې ویلې دي روسیه دې له امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغان سولې په اړه هڅې وکړي. د اطلاعاتي روز ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې یادونه کړې چې د مسکو د سولې غونډه طالبان پیاوړي او د اساسي قانون نظام کمزوری کوي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان سوله مسکو بیا ابتکار وکړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مسکو دغه شان هڅې د قدر وړ دي او لکه څنګه چې افغان ملت دغه بهیر ملاتړ کړی د افغانستان حکومت هم باید دغه هڅو ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید دا درکړي چې د سولې پر روانو هڅو کې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو رول خورا مهم دی او د دوی همکاریو جلبول د سولې لارې نورې هم اسانولی سي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشری حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشری حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونه له ملما سره خبرې کوو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د چړنې ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ته په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه لدی ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه سره رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپیریال ژوند ولرو نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق حقوق وپېژنې دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کله دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو د نورو حق و حقوق وپېژنو او دغه د خپل او د نورو حقوقو پېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي او که چېرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافع چې هغه جنگ دی دغه جنگ ماوتا ته یتیمان زیږوي ماوتا ته کونډې را په برخه کوي ماوتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې دغه دغه کفتر ته چوګره دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشری حقونه هم دغه سل کې دي کفتر وزن غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوان سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشری ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده د نورو حق حقوق هم وپېژنده دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده تا زما حق وپېژنده دې په تأمین کې کوئ سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته خپل دین ته خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې صلاح سو، په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لپبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ اساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلی نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نسو چې بشري حقونه مونږ تضمین کو. که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کیدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې. وصلح و خیر بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې ده، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی. دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یمه چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو. زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بورې نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږیږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کیږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کیږم، څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله موږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرښه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې موږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک کې هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، موږ سره هندوان سته، موږ سره سکان سته، موږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه موږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې موږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله موږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول راټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به موږ په هغه شرط کې هر ورثه د حسب وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده. او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه موږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی کې، چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. موږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې، بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا واده دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې